تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري وخت درې بجې شوې د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر څلور بجو د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د زما سیمه زما مینه پروګرام ځای شوی دی. د افغانستان او سیمې په اړوند ځینو مسایلو په ارتباط مو راپورونه او مطالب راغون کړي دي. اوري چې د افغانستان ولسي جرګه وایي په شمال کې ځینو سیمو ته د وسلو او وسلوالو د لیږدولو په اړه د ولسمشر کرزي وروستۍ څرګندونې د جدي څېړنې ویل دي. په دې هکله مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره مرکه هم کړې دي. ټولې خبرونې د ټولو مسایلو بشپړه معرفي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو وروسته کوم. خو په سر کې د افغانستان کورنی خبرونه واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یورپ له بل عملیاتو په ترڅ کې یو لس طالبان ژوندې نیولې او څلور نورې وژلې دي. امنیتي چارواکي وایي چې نن یې د کندهار په سپین بولدک سیمه کې یو موټر چې 200 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد پکې بار و او له پاکستان څخه کندهار پر لور روان و نیولې دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي مولوي مصطفی بارګزي نن له خپل دندې استعفا ورکړ. په نړیوالو خبرونو کې وایي چې په سوات کې نن یو درنه چاودنه شوې چې ګڼ شمېر خلک پکې وژل شوې دي. دا خبرونو تفصیل ویاند مجاهد جواد. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د یورپ له بل عملیاتو په ترڅ کې یو لس طالبان ژوندې نیولې او څلور نورې وژلې دي. د دفاع وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې له مخالفینو څخه یو اندازه وسله او مهمات هم ترلاسه کړي دي. اعلامیې زیاته کړې دغه مخالفین د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې وژلي او نیولې دي. اعلامیې وړاندې لیکي چې په دغو عملیاتو کې د ملي اردو سرتېرو ته کومه مرجوبه نه ده وخته. امنیتي چارواکي وایي چې نن یې د کندهار په سپین بولدک سیمه کې یو موټر چې 200 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد پکې بار و او له پاکستان څخه کندهار پر لور وانونی ولیدې. د سپین بولدک د سرحدي پولیسو قماندان ازادي رادیو ته وویل چې دغه موټر د پاکستان د کراچۍ له نمبر پلیټ سره سپین بولدک سیمه ته داخل شوی و. د دې موټر سره په تړاو څوک نه دیول شوی. لبل خو د کندهار د امنیت قماندانۍ د توریزم ضد ریاست یو تن کارکونکو تیر شپه وژل شوی دی. طالبانو د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي مولوي مصطفی بارګزي نن له خپل دندې استعفا ورکړه. نو وړي د خپل استعفا علت په انتخاباتي چارو کې د بهرنیانو ډیره زیاته لاسوهنه پکې تکړه. مولوي مصطفی بارګزي د غرض د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په ځانګړي استازي کې اډا او د په ګوښه شوی مرستیال باندې هم تور ولګاوه چې په انتخاباتو کې د خپل لاسوهنو له امله دغه بهیر له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړی دی. دا په داسې حال کې چې په انتخاباتو کې د کای اډا لاسوهنه په خپل د او د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا رد شوې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې دوی په ننګرهار کې د متحده ایالاتو له ځانګړو ځواکونو سره په یوړګډو عملیاتو کې په سوونو کیلوګرامه نشه یي مواد کشف او ترلاسه کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې په دغو موادو کې 1450 کیلوګرامه مورفین، 250 کیلوګرامه هیروین، 500 کیلوګرامه چرس او یو اندازه نور ډول ډول نشه یي مواد شامل دي. اعلامیې کې نیول شوي مواد ټول سوځول شوي دي او له دغو موادو سره په تړاو څوک نه دی نیول شوي، خو پلټنې روانې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما له لوري پر شپږو تنو هغو انځورګرانو بریلیکونه وویشل شول چې د دوی له خوا د عکاسۍ په برخه کې روزل شوی و. دغه شپږو زده کوونکو په شپږو میاشتو کې عملي زده کړې ترلاسه کړې دي او اوس کولی شي په فني توګه د عکاسۍ په برخه کې کار وکړي. د دې دورې یو خونکې ام پیچ چې د ملګرو ملتونو د سولې د انځورګری سفیر هم بل شوی وای د دې روزنیزې دورې هدف دا دی چې په افغانستان کې هم داسې هنرمندان وروزل شي چې د دې هیواد پټ تصویر ښکارا کړي. او د امین جان خوستی د صرافی د معلوماتو لمخې نن په کابل کې افغاني د بهرنی وسر په وړاندې داسې بدلیږي: یو ډالر نه څلويښت افغاني او څلويښت پوله، یو یورو دوه اویا افغاني او څلويښت پوله، یو پاوند اته اویا افغاني، یو سعودي ریال دیارلس افغاني او لس پوله، زر ایراني تومن نه څلويښت افغاني او دېرش پوله، زر پاکستاني کلداري 1595 نوي افغاني. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له فرشتې جلازې څخه اوري.
روستي رپورټونه څرګندوي چې لږ څلويښت تنه نن سوات ته نږدې په چاودنه کې چې ګمان کېږي انتحاري حمله وي ووژل شول. په سیمه کې د معلوماتو وزیر میا افتخار ویلي چې په چاودنه کې لږ 15 څلويښت تنه سخمیاندی چې اکثری ملکی خلک دي. پولیسو ویلي چې د چاودنې هدف د پولیسو یو موټر و چې د شنګلې په نوم یو بازار کې تیرېده. دا د وسلوالو طالبانو او تروریزم سره د پاکستان د مبارزې په لړ کې تر ټولو وروستۍ حمله ده. له بله پلوه پاکستاني طالبانو په راولپنډۍ کې د پوځ پر یو مرکز د وروستۍ حملې چې لږ تر لږه نولس تنه پکښې کې ووژل شول د مسؤلیت ادعا کړې ده. د پاکستان پوځ هم د دې په ځواب کې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ځایونو هوایي حملې کړې دي. ایران د خپل اټمي پروګرام په اړه د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن وروستۍ خبري رد کړې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند حسن قشقاوی نن دا خبر چې تهران نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي هم رد کړ. د ویل د ایران اسلامي جمهوریت هر خبره چې له ګواښ، ضرب الاجل او یا مهالویش سره یو ځای وي ردوي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د نړۍ ستر قدرتونه د ایران په وړاندې په بې حوصلې کېدو دی. میرمن کلینټن وویل ایران باید دا ثبوت ورکړي چې د غربي هیوادونو د شک په خلاف د اتمي وسلو د جوړولو هڅې نه کوي. د ارمنستان جمهور رئیس سرج سرکیسیان ان ترکیه ته خپل سفر تایید کړ. ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ ترکیه ته ولاړ شي او هلته به د فوټبال د مسابقو سایل هم وکړي. دا سفر د ترکیه او ارمنستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو روابطو د تاریخي تړون تر لاسلیک څو ورځې وروسته کیږي. د ارمنستان جمهور رئیس وویل چې د ترکیه جمهور رئیس عبدالله ګل بلنه ورکړي چې د فوټبال د نړیوال جام لپاره په مقدماتي مسابقو کې د ترکیه او ارمنستان د فوټبال د ټیمونو د مسابقې د دوهم لیګ نندارې ته ورسي. عبدالله ګل تیر کال د فوټبال د دې مسابقو د اول لیګ د لیدو لپاره د ارمنستان مرکز یروان ته تللی و. ترکیه او ارمنستان د شنبه په ورځ یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د عثماني ترکانو د امپراتوري راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمني پای ته ورسیږي، ډیپلوماتیک روابط بیرته فعال او سرحدونه پرانیستل سي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن چین ته ځي. په دې درې ورځني سفر کې به ښاغلی پوتین له چینایي رهبرانو سره وګوري او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اقتصادي او سیاسي همکاریو د تړون په یو غونډه کې به هم برخه واخلي. مسکو وایي چې دواړه لوري به یو لوړ موافقه لیکونه هم لاسلیک کړي چې یوه پکښې په روسیه کې د ډېر زیات سرعت لرونکي ریل خط غځول دي. چین ته د صدر اعظم پوتین دا سفر له چین او د شانګهای د سیمه ایزو او اقتصادي همکاریو له سازمان سره د روسیې د ډیپلوماتیکو روابطو له شپېتمې کلیزې سره برابرېږي. د شانګهای په دې غونډه کې به ګډون کوونکي له اقتصادي بحران څخه د وتلو پر لارو چارو خبرې وکړي. او لږ تر لږه شپږتنه نن د چین په ژینجیانګ ولایت کې د جولای میاشتې د خونړیو تاوتریخوالو پر مهال په قتل او نورو جرمونو کې د لاس لرلو په تور په مرګ محکوم شول. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي چې په ژینجیانګ د سینګیانګ په مرکز اورومچی کې محکمې یو تن په عمر قید هم محکوم کړ. په اورومچی کې د جولای په میاشت کې لږ تر لږه 200 تنه د هان د قبیلې په ځچې اکثریت دي د اقلیت مسلمانانو اویغور په اعتراضي لاریونونو کې ووژل شول. دا په تیرو څو لسیزو کې په چین کې تر ټولو خونړۍ نښتی بدل کیږي.
خبرنامه له آزادۍ رادیو واوریدل. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان ولسی جرګه وایي په شمال کې ځینو سیمو ته د وسلو او وسلوالو د لیږدولو په اړه د ولسمشر کرزي وروستۍ څرګندونې د جدي څېړنې وړ دي.
د چهارشنبه مسئولین محترم امنیتی میان خدمت شما پرسیده شود این چه قضیه هست؟ واقعیت مسئله در کجاست؟
کرزی ویلی چې استخباراتي معلومات خې چې حتی په هلیکپټرو کې وسلې او وسلوال شمال ته لیږدول کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه تورونه رد کړل چې وایي د کورنیو چارو وزارت په دې مسله کې لاس لري.
د کورنیو چارو وزارت دوه هلیکپټرې دي چې تر اوسه پورې کاملا فعال شوي نه دي.
د مسله مو د کورنیو چارو د وزارت له ویان زمري بشري سره په یو مرکه کې څېړلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونامه هیله مند چې د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو نتیجه ژر اعلان کړي. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي روانونه به د اسد نه هشتمې نتیجې د لانجمنو انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پیاوړتیا په اړه هم د یوې محسسې له مشر سره مرکه کوو. دا محسسه په افغانستان کې د سولې طرفدار ده خو د سرتیرو زیاتول نه غواړي. یو بل مرستندوی مصرف جلال آباد کې د سولې په تامین او اجتماعي پرمختګ کې د ځوانانو د رول د پراخي دوه په نیت د څو ولایتونو د پوهنتونونو محصلین او د مدني ټولنې ځوانان راوځي کړي دي.
یوازې د دې موخه او هدف د سولې ټینګښت او د افغانستان د پرمختګ په اړه و.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې اوري چې د سوات درې په شانګله سیمه کې د یوې چاودنې په ترڅ کې شاوخوا 500 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي او دغه راز د خپرونې په وروستۍ برخه کې هم زما سیمه زما مینه پروګرام مهیروي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په شمال کې ځینو سیمو ته د وسلو او وسلوالو د لیږدولو په اړه د ولسمشر کرزي وروستۍ څرګندونې د جدي څېړنې وړ دي. د ولسی جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي چارواکي باید د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان د امنیتي وضع او په خاص ډول د شمالي ولایتونو د امنیتي ستونزو او د جمهور رئیس د وروستیو اندېښنو په هکله د جرګې ته معلومات ورکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د همکار رالیګلی راپور ته.
ولسی جرګه وایي د ولسمشر کرزی دا خبره چې شمالي ولایتونو ته د هلیکاپټرو په واسطه وسلوال مخالفین لیږدول شوی باید د جرګې لخوا په جدي توګه وسړل شي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د راتلونکو چهارشنبه په ورځ باید د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې امنیتي چارواکي د دې مسلې او په افغانستان کې د نورو شته امنیتي ستونزو په اړه په ولسی جرګې کې د خلکو استازو ته معلومات ورکړي.
مسئولین محترم امنیتی من خدمت شما. اونا هم گزارشات
امنیتی مسئولین راضی او غیبه تاسو تخپل راپورونه وړاندې کړی چې واقعیت څه دی یا دا مسله رښتیا ده او کنه. د افغانستان د امنیت په اړه بحث باید یوازې د استجواب تر حد نه وي. دا موضوع باید تر هغه وڅېړو چې حکومت، ملي شورا او نور دولتي ارګانونه ویرشتنی نتیجې ته ورسیږي.
د ولسی جرګې غړي په یو اواز وروسته تر هغه د سرګندونې کوي چې د یک شنبه په ورځ ولسمشر کرزی په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د راپورونو له مخې وسلوال طالبان د هلیکاپټرو په واسطه ځینو شمالي ولایتونو لکه کندوز، بغلان او سمنګانو ته انتقالیږي. جمهور رئیس کرزی دا سرګند نه کړ چې د هلیکاپټر له کومه راځي. خدای رد کړ چې ګوندې د وسلوال مخالفین له پاکستان او چچنیا څخه لیږدول کیږي. خاغلی کرزی دا هم ویلی چې یو شمیر شمالي ولایتونو ته د هلیکاپټرو په واسطه د وسلوالو مخالفینو د لیږدولو لړۍ له تیرو 15 میاشتو راهیسې پیل شوې او په دې اړه جدي تحقیقات روان دي. په عین حال کې د ورسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې حکومت باید د دې موضوع په اړه جدي څېړنې وکړي. د ولسی جرګې غړی هلال الدین هلال وایي چې سیمه ایز دولتي ارګانونه کمزوري دي او د افغانستان هوایي قلمرو د بهرنیو ځواکونو له خوا څارل کیږي.
مشکلی کلان است که اون چنانی که دولت باید
اساسی ستونزه داده چه د افغانستان حکومت لکه څنګه چې لازمه ده دا مهال د افغانستان د ټولو برخو څخه څلروش ساعت معلومات نه لري. بل خبره داده چې هلیکوپټر او نور الوتکې د ناټو په مشرۍ د دې وات په بیلابیلو برخو کې الوتنی کوي چې د حکومت لپاره تشخیص ګران کار دی.
زمبر دولت افغانستان مشکل خاطر
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو په خاص ډول په کندوز، بغلان، سرپل، بلخ او سمنګانو کې امنیتي ستونزې ډېرې شوې او خلک ډېر اندېښمن کړي دي. په عین حال کې جمهوري ریاست ته کاندید ډاکټر عبدالله او د بلخ والی عطا محمد نور سمدولاندې څرګنده کړې و چې حکومت د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په شمالي ولایتونو کې ځینو قمندانانو ته وسلې ورکړي، خو دا ادعاوې د حکومت لخوا په ټینګه رد شوې دي.
و امر ده چې د افغانستان ولسی جرګه وایي په شمال کې ځینو سیمو ته د وسلو او وسلوالو د لیږدولو په اړه د ولسمشر کرزي وروستۍ څرګندونې د جدي څېړنې وړ دي او د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین باید د جرګې ته راوغوښتل شي او د افغانستان د امنیتي وضعیت او په خاص ډول په شمال کې ځینو سیمو ته د وسلو او وسلوالو د لیږدولو په اړه باید د دې جرګې غړو ته معلومات ورکړي. د افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې ځینې عناصر یا هیوادونه د ناامنۍ اور ته لمن وهي. ښاغلي کرزی د کوم خاص هیواد نوم وانخیست خو د استخباراتي معلوماتو په حواله یې وویل چې حتی په هلیکوپټرو کې د هیواد د شمال د سیمو ته وسلې او وسلوال استول کیږي. د کرزی له دې څرګندونو وروسته د افغانستان د ولسی جرګې یو غړي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د کورنیو چارو پر وزارت تور ولګاو چې په دې مسله کې دا وزارت لاس لري. خو په دا مسله مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لویان زمری بشری سره څو شپې مخکې مطرح کړه. زمری بشری په دې مرکه کې دا تورونه به بنسټ وبلل. د مرکه عصمت ساروان له ښاغلي بشری سره کړې ده.
بشری صاحب پرون وروسته لدی چې ولسمشر کرزی ویل چې وسلوال سخت دریسی د افغانستان شمال ته په هلیکوپټرو کې رسول کیږي. نن د ولسی جرګې وغړي مشاغل رحمان اوغلی وویل چې دا کار د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کوي. تاسو د دوی د نظر په باره کې څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کورنیو چارو وزارت دغه وزارت کاملا ردی او دا ټول د بنیاد او شخصي اغراضو نه ډک ادارات دي او د دلایل هم لرو. اول دلیل دا دی چې د کورنیو چارو وزارت اصلا هلیکوپټر نه لري او کیلری هم دوه هلیکوپټر دي چې د یو نیم میاشت کې چې مشترک ول سوي دا هم تر اوسه پورې کاملا فعال سوي نه دي او بعضې تخنیکي تجهیزات کم دي چې پرواز نسی کولای. نو په همدغه دلیل دا ادعا بې بنیاده ده او د کورنیو چارو وزارت داره دي.
البته دا لومړی ځل نه ده چې د ولسی جرګې یو غړی دا خبره کوي. تر دې مخکې د بلخ والی هم د تورته څرګندونې کړې وې. ستاسو په نظر نو ولې دوی یوازې د کورنیو چارو وزارت یادوي، ولې دفاع وزارت نه یادوي یا کوم بل وزارت نه یادوي؟
زه دقیقا په دې اکله څه نه سم ویلی. کولی چې تاسو له هغوی نه پوښتنه وکړي ولې د کورنیو چارو وزارت په تېر وخت کې هم خپل دریځ په ډېر شفافیت سره څرګند کړی و او په دې اکله مو خبرې کړې وې چې د افغانستان ملي پولیس یوازې یوازینی هدف یې دا دی تر څو هېوادوال ته خدمت وکړي او که څوک ثبوت ولري چې پولیس په دغسې اعمالو کې لاس ولري، لطفا دا ثبوتونه دي شفافیت سره هېوادوال ته وړاندې کړي تر څو د کورنیو چارو وزارت ګامونه پورته کړي.
که له دې مسئلې تیر شو چې په کورنیو چارو وزارت باندې په دې برخه کې تور لګول کېږي، د ولسمشر کرزی وایي چې داسې هلیکوپټر شته چې له افغانستان له جنوب څخه یا له نورو سیمو څخه شمال ته وسلوال سخت دریسي انتقالوي، د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې کوم راپور لري؟
په دې هکله د کورنیو چارو وزارت راپورونه د افغانستان محترم ولسمشر و حضور ته وړاندې کړي دي او د اکله ملازم راپورونه ورکړي دي. اوس هم پر دې موضوع باندې کار کوو او تحقیقات پیل شوي دي، لکه څرنګه چې د افغانستان محترم ولسمشر وویلي چې تحقیقات په دې اکله پیل شوي دي او دوی هدایت ورکړی دی. بلې، تحقیقات پیل شوي دي او په دې اکله کار کوو. په تېرو وختونو کې هم همدارنګه راپورونه مستول شوي وو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان زمری بشری و چې پر دې وزارت د وروستیو لګول شوو تورونو په اړه معلومات خپل نظر څرګندو، البته عکس العمل څرګندو. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړي په پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې د کرزي د وروستیو څرګندونو په ارتباط وویل چې د شمال ځینو سیمو ته د وسلې او د وسلو او د وسلوالو کسانو په لېږدولو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لاس لري. خو لکه څنګه چې مو واورېدل، زمری بشری دا تورونه رد کړل او ویل چې د کورنیو چارو وزارت یوازې دوه هلیکپټر لري او هغه هم تر اوسه پورې فعال نه دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
ازادي راډیو د سهار له 2 بجو خبرونه کوي او د خبرونه تر د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د ازادي راډیو خبرونه په لندو منځنۍ او سپو سربیره په ټوله په لوی خارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام 100.5 په هم اوریدل کېدای شي. او اوس هم راځو د افغانستان د جمهوری ریاست د لانجمنو انتخاباتو په اړه بیلابیلو مطالبو ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون یو افغان غړي له خپلې دندې استعفا ورکړه. مولوي مصطفی امبارکزی چې نن په کابل کې خبرلاند خبرې کولې وویل چې د افغانستان په انتخاباتو او د شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیانو لاسوهنې دایدې ته اړ کړل چې له خپل کار څخه استعفا ورکړي. خغلی بارکزی د شکایتونو کمیسیون بهرنی غړی او د دې کمیسیون رئیس او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال هم په دې تورن کړل چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او بی طرفه نه و. خو په کابل کې د یو نامه دفتر د نوموړي دا تورونه نه مني چې ګواکې کای په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وي. نور جزئیات له کابل زموږ د همکار محسوم پښتون په راپورټ کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په خوانی غړي مولوی مصطفی بارکزی وویل چې دغه کمیسیون د ځینو بهرنیو کړیو تر سخت اغیز لاندې دی او بهرنیان په خپله ګټه پریکړې کوي. ښاغلی بارکزی وویل چې د استعفا یوازنی دلیل یې د شکایتونو په کمیسیون او د افغانستان په انتخاباتو کې د بهرنیانو لاسوهنه ده. همدارنګه نوموړي د دې کمیسیون رئیس ګرین کیپن او قاعده د کمیسیون په چارو او انتخاباتو کې په لاسوهلو تورن کړه.
ګرین کیپن یو ورځ زموږ سره ناسته درلوده، هغه هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او نور کسان هم شته چې د هغه لخوا ټاکل شوي دي او اوس هم دندې لري. زه باوري یم چې ښاغلی آیډا له یو بل ځای څخه الهام اخلي. زموږ خلک باید په دې اړه ژور فکر وکړي او وپوهیږي چې هغه چا ټاکلی او څوک یې لارښوونه کوي او هغوی څه غواړي.
ښاغلی بارکزی وویل جمهور رئیس کرزی باید په دې خوشحاله نه سي چې انتخابات به وګټي او نه هم ډاکټر عبدالله په دې تمه واوسي چې انتخابات به دوهم پړاو ته وغځول سي. ده وویل چې د پردې تر شا یو بله خطرناکه لوبه روانه ده چې کیدای سي بدې پایلې ولري. خو د یوناما دفتر د ښاغلي بارکزی لخوا لګول سوي تورونه په کلکه رد کړل او ویې ویل چې قاعده نه په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي او نه هم د کوم ځانګړي کاندید ملاتړ کوي. په کابل کې د یوناما یو ویاند نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون خپلواک دی او دا د هغوی په چارو کې لاسوهنه نه ده کړې.
موږ دا په کراتو ویلي دي چې دا اصلاً حقیقت نه لري چې ځانګړی استازی یا هم د یوناما د کوم چا څخه پلوي کې یا لاسوهنه په دې ټول ټاکنو کې وکړي. دا ټول ټاکنې خپله د افغانستان د خلکو ټول ټاکنې دي، د افغانستان د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا لارې چول شوي دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې غړي د استعفا ورکولو او د نوموړي د څرګندونو په اړه مو د دې کمیسیون د چارواکو نظر وغوښت. خو دوی وویل چې تر اوسه ورته د مولوی مصطفی بارکزی استعفا نه ده رسېدلې او په دې اړه څه نه سي ویلی. په افغانستان کې د زمري د 9 نیټې په انتخاباتو کې نه یوازې د درغلیو بلکې د بهرنیانو د لاسوهنې په اړه هم پراخې دعوې موجودې دي. دا چې د هر څو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړي استعفا به د انتخاباتو پر وروستي نتایج او په عمومي توګه پر دې بهیر څه ډول اغیز ولري اوس یې په اړه څه ویل ګران بریشي. معصوم پښتون، ازادي راډیو، کابل.
و امریکل چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون یو افغان غړي مولوی مصطفی بارکزی له خپل دندې استعفا ورکړه. هغه وویل چې د افغانستان په انتخاباتو او د شکایتونو په کمیسیون کې د بهرنیانو لاسوهنې د دې ته اړ کړې چې خپل کار څخه استعفا ورکړي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای آی ډی دوه ورځې وړاندې یو ځل بیا پر د لګول شوي تورونه په کلکه رد کړل او ویلي دي چې هیڅکله د انتخاباتو په بهیر کې لاسوهنه نه ده کړې او نه د یو ځانګړي کاندید ملاتړ کړی. کای آی ډی وویل هغه تورونه چې د پخواني مرستیال پیتر ګالبریت پر د لګولي هیڅ ډول بنسټ نه لري. په همدې کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر هیله مند دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکنو کې د درغلیو او شکایتونو په اړه د څېړنو وروسته د دې انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان کړي. د یوناما د دفتر یو ویان علم صدیق له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د انتخاباتو د نتایجو له اعلان سره به د دوی زیات تمرکز پر اقتصادي پروژو وي څو ګټه یې خلکو ته رسیږي. نور حال له کابله د حسیب شهید په راپور کې اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي هیله څرګندوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلیو او شکایتونو په اړه د څېړنو وروسته وروستي نتایج ژر تر ژره اعلان کړي. د دې ادارې یو ویان علیم صدیق له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل د انتخاباتو له اعلان سره به دوی وتوانېږي چې د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره پراخ ګامونه پورته کړي.
موږ هیله لرو چې دا پروسه په بیړه پای ته ورسیږي او هغه ستونزې حل شي چې افغانستان سره مخامخ ده. په هیواد کې ثبات راسي او موږ د افغانستان د اقتصاد پیاوړتیا په لور ګامونه اوچت کړو.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر کرزی هم په خپل تازه خبري ناسته کې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان غوښتنه وکړه. ولسمشر کرزی ویلي د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډیدلو داسې ګڼې ستونزې زیږولي چې خلک پرې ځورېږي. خو علیم صدیق وایي د انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته به د بیا رغونې پر پروژو اساسي تمرکز وشي څو ګټې خلکو ته ورسیږي.
دا مهمه ده چې د افغانستان تر انتخاباتو وروسته پرمختیايي پروګرامونه ګړندې کړو ترڅو اقتصادي پراختیا رامنځته شي. ډېرې هلې ځلې باید وسي چې په جګړه کې ولاړ خلک د سولې لور ته رامات شي او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. دا هغه مسایل چې موږ یې په مرسته کولی شو د هېواد د اقتصادي پراختیا په لور
بوځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو پر مشکوکو صندوقونو باندې د دوی څېړنې لا هم دوام لري او دا مسأله د دې لامل ګرځېدلې چې د انتخاباتو د نتیجو اعلان وځنډېږي. په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړاونو ادعاوې موجودې دي خو افغان ولس وایي چې د دوی رایو ته باید درناوی وشي او د انتخاباتو له امله اوسنۍ شخړه او ناندرۍ پای ته ورسیږي.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي چې روانه اونۍ به د اسد د 9 نیټې د لانجمنو انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. رویټرز خبري اژانس د انتخاباتو د نتیجو په هکله درې احتمال مطرح کړي دي. دا تحلیل راپور چې د افغانستان د انتخاباتو درې احتمالي نتیجې تر سرلیک لاندې خپور شوی، اسمت سروان لوستی او غټي کې راوروي.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د لومړي پړاو نتیجه به روانه اونۍ د درغلیو له څېړنې وروسته اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وروسته له دې چې په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه ولګول شول، د څه باندې 12% مشکوکو رای بکسونو د بیا کتنې امر وکړ. د دې لپاره چې دا پروسه ژر بشپړه شي، مسؤولو مقاماتو د مشکوکو رای بکسونو نمونې وکتلې او اوس په دې کار کوي چې آیا درغلی په دې پیمانه شوي چې دوهم پړاو انتخابات ترسره شي او کنه. د انتخاباتو له لومړنیو نتیجو سره سم ولسمشر کرزی نږدې 55% رایې ترلاسه کړې دي، خو که ثابت شي چې د کرزی په ګټه دومره رایې تقلبي اچول شوي دي چې د هغه د رایو فیصدي تر 50% کموي، باید له عبدالله سره د دوهم پړاو انتخابات وکړي. د افغانستان د انتخاباتو احتمالي پایلې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له لوري شاید دومره درغلی کشف نشي چې د کرزی د رایو فیصدي له 50% جمع یوي څخه کم کړي، ځکه چې له لومړنیو نتیجو سره سم د شاغلي کرزی د رایو فیصدي دومره زیاته ده چې د انتخاباتو پر پایلو اغیز نشي کولی. له لومړنیو نتیجو سره سم کرزی له ټول ټال 5,000,000 اچول شویو رایو څخه 3,000,001 رایې ګټلې دي، نو که د هغه 5,000,000 رایې هم ناچله یا باطلې وګڼل شي، بیا به هم 2,000,006 رایې ولري چې د ټولو منل شویو رایو یعنې په 5,002,000 رایو کې 50% پوره کړي. د انتخاباتو دا نتیجه به ممکن د عبدالله پلویان په غوسه کړي، که څه هم عبدالله بیا بیا ویلي دي چې دوی به د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړې ته درناوی وکړي چې یو کاناډایي مشري په غاړه لري او د ملګرو ملتونو له لوري ملاتړ کیږي. عبدالله وایي چې د ده ملاتړي به کوڅو ته د اعتراض په دود راونه وسي، نو د انتخاباتو د نتیجو اعلان به د تاوتریخوالو خطر له ځان سره ونه لري. که څه هم د عبدالله یو پلوي والي عطا نور په زغرده ویلي دي چې که کرزی انتخابات وګټل او د عبدالله له ملګرو چوکۍ واخیستل شوې، نو ممکن تاوتریخوالو ته مخه کړي. خو شغلی کرزی بیا بیا ویلی دی چې دی به په حکومت کې د شغلی عبدالله د ګډون هرکلی وکړي، مګر عبدالله وایي چې دی به هیڅ چوکۍ ونه مني. که د انتخاباتي کمیسیون له لوري درغلی دومره وپیژندل شوې چې دوهم پړاو انتخاباتو ته اړتیا پیدا شي، که داسې وشي د کرزی د رایو فیصدي تر 50% کمه شي، د دوهم پړاو انتخابات به خامخا ترسره کیږي. کرزی هیله لري چې داسې ونه شي، خو احتمالا له دې پرته چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ومني، ممکن بله لار ونه لري. د افغانستان د انتخاباتو له قانون سره سم که هیڅ کاندید د ټولو منل شویو او اچول شویو رایو په سلو کې 50.1 ترلاسه نه کړه، د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به په دوو اونیو کې د ننه دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مقاماتو مخکې تر مخکې د رایو پاڼې چاپ کړي دي او وایي چې د دوهم ځل انتخاباتو د ترسره کولو لپاره په روان اکتوبر او یا د ورپسې میاشتې نومبر په لومړیو کې چمتو دي. که دوهم ځلي انتخابات هم ترسره شي، بیا هم داسې ښکاري چې کرزی به وګټي، که څه هم عبدالله به هڅه وکړي چې د ځینو سیمو د نفوس د خاوندانو ملاتړ ترلاسه کړي چې په لومړي پړاو کې د کرزی ننګه وکړه. نړیواله ټولنه او افغان چارواکي به تر فشار لاندې وي چې بیا زیاته درغلي ونه شي، خو طالبان به بیا هم هڅه وکړي چې انتخابات لږ تر لږه په هغو سیمو کې ګډوډ کړي چې دوی پکې نفوذ لري. درېیم لار په وروستیو ورځو کې په دې اړه اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي چې د هوا سړېدل او د ژمي رارسېدل به ممکن د دوهم پړاو انتخاباتو مخه ونیسي. دې مسئلې دا اوازه پیاوړې کړې ده چې موقت یا عبوري حکومت جوړ شي یا لویه جرګه راوبلل شي چې د لانجې د رامنځته کېدو مخه ونیول شي. خو دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ټولو مشکوکو رایو د بیا کتنې پر ځای یوازې د هغو د 10% نمونې څیړي، تمه کیږي چې دا لړۍ په همدې اونۍ کې بشپړه او د انتخاباتو نتیجې اعلان شي، نو په دې حساب د اړتیا په صورت کې د دوهم ځل انتخابات ترسره کېدای شي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان راجستر کړئ. www.rferl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي ویب پښتو @rferl.org.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شو یو فرشته جلال زی ته ورکو چې د دې سات د مهمو خبرونو سرخطونه واوروي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړی مولوی مصطفی بارگزین ل خپل دندې استعفا وکړه. په کونړ کې پوځي چارواکي وایي تیره شپه د دې ولایت په وټوپور ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد هوایی او ځمکني عملیات پیل شوي چې تر اوسه دوام لري. امنیتي مسؤلین وایي نن په کندهار کې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې یو موټر چې 200 کیلو ګرامه چاودیدونکي مواد پکښې کې بار وو له پاکستانه کندهار ته روان وو نیول شوی. افغان امنیتي چارواکي وایي په ننګرهار کې د متحدو ایالاتو له ځانګړو ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې په سلهاوو کیلو ګرامه نشئی مواد نیول شوي دي. روسي رپورټونه څرګندوي چې لشتلژ څلويش تنه نن سوات ته نږدې په چاودنه کې چې ګمان کېږي انتحاري حمله ووژل شوي او تر 15 څلويش زیات زخمیان دي. ایران د خپل اتمی پروګرام په اړه د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر ورستي څرګندوني او خبرداري رد کړ. ارمنستان جمهور رئیس سرج سرکیسیان ترکیه ته خپل سفر تایید کړ او ټاکل شوی ده چې د چهارشنبه په ورځ انقره ته ولاړ شي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن چین ته ځي او هلته به د چینایي چارواکو سره یو شمېر موافقه لیکونه لاسلیک کړي. او لشته لږه شپشتره نن د چین په سینګیانګ ولایت کې د جولای میاشتې د خونړیو تاوتریخوالو پر مهال په قتل او نورو جرمونو کې د لاس درلو په تور په مرګ محکوم شو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې ورځو کې خپل امنیتي سلاکارانو سره د افغانستان په اړه د واشنگټن د ستراتیژي تطبیق پر لارو چارو او افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استول پر موضوع سلا مشورې کوي. امریکایي پوځي قمندانان او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر افغانستان ته د زرګونو اضافي سرتیرو غوښتنه کړې او د عسکرو زیاتوالی د طالبانو په وړاندې د روانې جګړې د ګټلو لپاره مهم بولي. خو یو شمېر لوړ رتبه امریکایي چارواکو په شمول د متحده ایالاتو یو شمېر غیر دولتي ادارې او محسی افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو پلوي نه کوي. دغه مسؤول جملې څخه یوه د پیس انډکشن محسل چې ځان د سولې طرفدار بولي او د سرتیرو زیاتول د افغانستان د جګړې حل نه بولي. رضوان مراد له ازادي راډیو سره د دغه محسل سیاسي مدیر پاول کویکا مارټن د څرګندونو په اساس دا راپور چمتو کړی دی.
پاول کویکا مارټن چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه کتنه کړې وایي افغانستان ته د نورو څلوېښتو زرو امریکایي سرتیرو استول به نه په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي او نه به هم د وسلوالو د فعالیت مخنیوی وکړي. نوموړی د نورو سرتیرو د استولو په بدل کې بل پیشنهاد لري.
په حقیقت کې زه داسې فکر کوم کومې پیسې چې د نورو سرتیرو پر استولو لګیږي چې څه د پاسه 2.5 میلیارده دي، باید د افغان امنیتي ځواکونو د تنخواګانو په زیاتولو، د کار روزګار په برابرولو، د خوراکي موادو په مسؤلیت پوهنې او په نورو چارو ولګول شي. دا کارونه کولی شي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه کړي او دا ګام به د نورو سرتیرو د استولو پر ځای ګټور تمام شي.
په داسې حال کې چې مارټن د افغان ځواکونو پر روزلو او په دې لړ کې په پراخې پانګونې ټینګار کوي، نړیوال قمندانان وایي د افغان ځواکونو د ښه تجهیز او د هغوی د شمیر د زیاتېدو لپاره څو د تاوتریخوالي د مخنیوي جوګه شي، افغانستان ته د نورو بهرنیو سرتیرو استول ضروري دي. پاول مارټن په دې اړه چې کله افغان ځواکونو د شمیر د زیاتوالي پورې نور بهرني سرتیري افغانستان ته وانستول شي، نو آیا دا به کومه خلا رامنځته نه کړي وایي؟
نه، زه فکر کوم په ځینو سیمو کې د ځواکونو د موجودیت په اړه یو شمېر مسئلې شته او زما په فکر باید په سرحدي سیمو کې موږ زیات منابع په کار واچوو، ځکه دا روښانه ده چې وسلوال د پاکستان له خاورې دیخوا راوړي. موږ دغه راز باید پر پاکستان زیات فشار راوړو چې افغانستان ته د وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي. همداراز موږ ته پکار دی چې د امنیت د ښه کولو، خلکو ته د امتیازاتو ورکولو او فرصتونو په برابرولو سره طالبانو او القاعده سره د خلکو د یو ځای کېدو مخه ونیسو. دا کار هغه وخت ممکن دی چې نړیوال ځواکونه له خپل سرو بمباریو، د بی پیلوټو الوتکو له حملو او د خلکو د بې ځایه نیولو څخه لاس واخلي.
د پیس ان اکشن د دغه امریکایي موسسې چې په 1950 کال کې د سولې دراوستو او خالص راکولو په هدف تاسیس شوې سیاسي مشروعي د افغان ځواکونو د روزلو ترڅنګ باید دغه هیواد اقتصادي پراختیا ته هم جدي توجه وشي څو د خلکو معاشي وضعیت بهتره شي. نوموړی همداشان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو سره په رسمي ډول د سولې مذاکرات وکړي.
باید په دې پروسه کې ټولې خواوې لکه طالبان، جنګ سالاران او سیمه ییز قوتونه لکه پاکستان او ایران هم شامل وي.
پاول کوي کا مارټن وای دغه ټولو موضوعاتو ته توجه کولای شي چې په افغانستان کې اوسنی وسلوال تاوتریخواله پای ته ورسوي. مارټن د دې ترڅنګ چې د پیس ان اکشن د موسسې سیاسي مدیر دی، د افغانستان د پالیسۍ د کاري ډلې مشري هم پر غاړه لري. دغه ډله له نوي غیر دولتي موسسو تشکیل شوې چې د افغانستان د شخړې د هواري په هدف د بدیلو تګلارو د موندلو لپاره کار کوي.
له ازادي راډیو سره مو د امریکایي پیس انډکشن د محسسې د سیاسي مدیر د مرکې مهمې برخې واورېدې. دا محسسه افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو پلوي نه کوي او د سرتیرو زیاتول د افغانستان د جګړې حل نه بولي. خو یوه بله امریکایي محسسه د ټي ال او یا اړیکو په نامه مرستندویه ټولنه د افغانستان د بیلابیلو سیمو ځوانان د دې لپاره رایه یوځای کوي چې د سولې د تامین او اجتماعي پرمختګ او د اړیکو په پراختیا کې اغیز لا ډیر شي. د دې لپاره د محسسې د خوست او پکتیا ولایتونو د پوهنتونونو محصلین او د مدني ټولنو ځوانان د ننګرهار ولایت له ځوانانو سره د دوشنبه په ورځ په یو پروګرام کې راځي کړي وو. د مسعد امریکا متحده ایالاتو د سولې د نړیوال انسټیټیوټ په مالی ملاتړ په جلال آباد کې فعالیت کوي. په دې هکله تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو خبريال پر راپور کوي.
د ټیلو یا اړیکو په نامه دغه دفتر د چړنې د برخې مشر محب الله باور وای د ځوانانو خپل منځي اړیکې او د هیواد د مسایلو چړنه د ځوان نسل پر راتلونکو وچت اغیز لري. دوی وای
اواز د دې موخه او هدف د سولې ټینګښت او د افغانستان د پرمختګ په اړه چې څنګه یعنی د فعال ځوان رول او ونډه د سولې پر وسو کې څه ده او افغانستان د پرمختګ پر کولو کې د فعال ځوان ونډه څه ده. چې دغه ځوانان د مختلفو اورګانونو راغلي او چې تقریبا مونږ د خوست د پانتونا شلکسا او د پکتیا د پانتونا شلکسا چې مجموعه څلوي خصه مو غږی نه راغوتیو او شلکسا مونږ د مختلف ټولنو نه د ننګرهار ولایت څخه راغوتیو چې تقریبا ټول حاضر ول په دې غونډه کې مسره ګډون کړ.
له خوست او پکتیا نه راغلي ځوانان وویل د اړیکو پراختیا د سولې په تامین کې موثر رول لري.
نوم وفا جان وفا ده د خوست وسیدون. فکر کوم چې دا ناسي به یو د غګملتیا صورت سره برابر شې ځوانانو یواله بسره ټینګ شي او د ځوانانو غشت ستوند د دوی پیشنګلوي به هم سره وشي او دوی ترمن به یو ډول تفاهم اړی کې هم منځره شي.
زهر جان يم د خوست پاندون د کرنې پنځه محصول يم. خو ځکه چې د بیلا بیلو خلکو د نظرونو ما اوریدل خلکو سره معرفي شو د ننګرهار د خلکو نظر ما اوریدو د پکتیا د خلکو خپل خوست کې چې موږ سره کوم ملګری رغولي او هغه مختلف نظرونه لاره لغه نظرونه موږ اوریدل.
خو د ننګرهار یو ځوان په داسې حال کې چې د اړیکو پراختیا ته خوشبین دی وای چې دا اړیکې باید د بهرنیو ټولنو لمرستو پرته په خپل افغان ځوانان تامین.
زمانو میسر احمد مسلی دی یو تن ګډون کوم کړه د غونډې ما ولې دغه نظر دې تبادله اوس د اورګان په اساس کې ولې کله چې دغه د ملي احساس او د ملي وای د ټینګخ خاطر تر سره شي دا ډېر خولي او ډېر یو پر مطللی جنبه بزاند لپاره غوړه کوي. په دې معنی باندې بدون د کوم اورګان په نمندګۍ سره د ځوانان ترمنځ اړیکې قائم شي دغه اړیکې پر مطللی شي نو دا خپل پراتونکو کې د یخي صلح ښکارندوی.
پرنګرار ولایت کې چې څومره بارانه امرستې په فزیکی بیرغونه مصرفيږي په ما غندازا د زهنی رغونه په نامو پورکشاپونو د سیمینارونو او تفریحي پروګرامونو هم مصرفيږي. کتون کې وای د لګښت په نسبت دغه سي پروګرامونو عملی اغیز ډیر کم دی.
د افغانستان مخابراتو وزارت تصمیم نیولی چې په هیواد کې د ټولو دولتي ادارو چارې په الکترونیکي سیستم واړوي. د دې وزارت مسؤلین وایي د دولت د ټولو ادارو اسناد او ورځنۍ چارې باید د انټرنیټ په مختلفو ویب سایټونو کې خوندي وي. په دې اړه زموږ خبريال خان محمد سند مخابراتو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ له رئیس ایمل مرجان سره مرکه کړې ده.
د مخابرات په وزارت کې د معلوماتو ملي مرکز جوړ شو. لطفاً په دې سره کې معلومات راکړئ.
دولت په دې فکر ده چې باید مونږه عنانوي دولتداري نه هرورو الکترونیکی دولتداري خواته حرکت وکړو. په عنانوي سیستم کې مونږه دوسیه، استلام، مکتوب د هر څه په یو الماری کې یو چیرته ځای په ځای کولای شو، مغزن لرو، داسې آرشیف لرو. خو څه وخت الکترونیکی خواته ځو نو طبعا باید دغه مسایل هم الکترونیکی سي. باید داسې یو مرکز ولرو چې هغه بیا دغه ټول مسایل د دولت لپاره چمتو کړي. کال اته اتیا کې په اولو روبو کې مونږ مصروف دي طرح او ډیزاین دغه مرکز او نیمه د کال کې د پروژه پایل سو او اوس چمتو ده. او د دې کوم معلومات زای په ځای کیږي هغه ډیر مسؤونه وي. د مالیه وزارت د تچمتو ده چې هغه خپل د بودیجې کوم سیستم چې دغه سیستم د مرکز ته انتقال کی. ورپسې د اداري اصلاحاتو کمیسیون د یوې د دولت لپاره یو سافټویر چې مخابرات وزارت تو سره په ګډه جوړ کړی ده د منابع بشري مسایل لپاره، هغه سیستم به دلته ځای پر ځای کیږي.
ښاغلی ایمل مرجان، په دې مرکز کې به کوم اسناد ساتل کیږي؟
د مرکز کې به د دولت هغه ټول ډیټابیسونه چې په الکترونیکی بڼه ورځ پر ورځ جوړیږي، څه د دوی اداري سیستمونه، څه د دوی بودیجوي سیستمونه، دا به ټول دلته ځای پر ځای کیږي. ورپسې به په څلورو میاشتو کې د اتیا ادارو لپاره چې وزارتونه مستقل ریاستونه او د والی صاحبانو دفترونه د هغوی مستقل ویب سایټونه او د هغوی د ایمیل سرورونه به دلته ځای پر ځای کیږي. نو موږ غواړو چې دغه سرورونه د دولت د کوډ لاندې وي، تر څو چې په آینده کې که دولتي ادارې یو له بل سره په ایمیل باندې رسمي مسایل شریکوي، باید په دغه مرکز کې مسؤول اوسي، نه داسې د یهو په سرور کې په خارج کې.
دا مرکز څومره سیمو ساحو کې کارېدی شي؟
دغه مرکز فلحال فیزیکی ډول باندې په کابل کې ده، خو دغه مرکز ته په دې کې موجود معلومات ته ادارې او لس کولی سي داخل کابل نه طریق د شبکو د انټرنیټي له ولایاتو څخه او هم له هیواد نه بهر په څلیر ساعتو هر وخت چې وغواړي دوی کولی سي لاسرسی ولري او معلومات خپل ترلاسه کړي.
ښاغلی رئیس، په دې څومره بودیجه لګېدلې؟
دغه پروژه د دولت له انکشافي بودیجې چې مالیه وزارت له طرفه موږ ته راکړل سوې وه، د حدود 4.5 میلیون ډالر په دې مصرف راغلی.
تاسو خو اوس ویل چې دا دولتي اسناد به په دې کې ساتل کیږي، آینده کې هم داسې پروګرام شته چې د شخصي افرادو اسناد به هم دې کې خوندي اوسي؟
ډیزاین په داسې شکل سوی ده چې څه وخت هم د دولت ضروریات په اول قدم کې ترسره سي، مونږ همدغه مرکز کولای سو چې هم خصوصي سکتور لپاره چې په اول قدم کې امکان ډېر اساسي بانکونه واوسیږي او اشخاص ته که اشخاص وغواړي چې خپل معلومات په خپل کمپیوټر کې او بیا په مرکز کې هم زیرمه کړي. دغه موضوع موږ په پلان کې لرو، خو یا 1990 کې او د نوي تر شروع پورې به اکثره فوکس د موږ په دولتي معلوماتو وي.
خصوصي سکتور د دې نه استفاده کوي، یو څه ټیکس خو به ورکوي دولت ته؟
طبعا، حتی دغه مرکز به دولتي ادارو ته چې کوم خدمات ورکوي هغه به هم په وړیا توګه نه وي. د مخابرات وزارت په وزارتو ته میاشتنی یا کلنی بل ورلیږي او هغه خپل د خدماتو هغه به ترنه اخلي.
د مخابرات وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ له رئیس ایمل مرجان سره مرکه وه. بشپړ مرکز موږ په نورو خپرونو کې اوریدلی شئ. اوس هم د پاکستان په اړه، د سوات درې په شانګله سیمه کې د یوې چاودنې په ترڅ کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی. زموږ سیمه ییز خبریال په اړه راپور لري.
دا چودنه د دوشنبه په ماسپخین د سواد د شانګلې علاقداري په الپوري کلی کې د پولیسو د یو مرکز سره په خوا کې وشوه. په دې چودنه کې د 28 کسانو د وجل کېدو او د سلور سلويختو نورو د جوبلې دوه راپور ورکل شوې ده. د پولیسو ځایي منابع وایي دا د ځان وژنې حمله وه او بریدکونکي په ځان او موټر پورې چاودیدونکي مواد تړلې وو. په دې حمله کې د پولیسو او د فوج سرتېري مړه یا ژوبل شوي دي. د شانګلې نه د پاکستان د ایالتي پارلمان وکیل فضل الله وایي له حملې وروسته د وسلوالو طالبانو او د پولیسو د مامورینو ترمنځ مرز د ډزو تبادله هم شوه ده او وروسته د پاکستان امنیتي ځواکونو سیمه کلا بند کړه. عیني شاهدان وایي چاودنه د ګڼې ګوډې نه په یو ډک بازار کې شوه ده چې د پولیسو او د فوج د سرتېرو ترڅنګ ولسی خلکو ته هم پکې د سر او مال تاوان ور اړولې دي. امجد خان په الپوري بازار کې د یو ان ډی پی په دفتر کې مامور دی. هغه وایي
نو دغه ګوډې سره په پولیس سټېشن کې شوه ده، خو دا شوان ترې چوک کې د پولیس سټېشن دی ګانا او ان ته شوه ده پولیس سټېشن ګونو مې به چیرې پولیس وانه وګ بیا څه شوه ګانا او د 46 پکې ځمې
ټپی شوي کسان د الپوري روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. ډاکټران د ځینو ټپیانو وضع د اندېښنې وړ ښیي. د الپوري یو اوسیدونکی رفیع الله د ازادي راډیو ته وویل
او زیاتره خلک چې دی هغه زخمي دي، کوم غټ هسپتال چې دی هغه په الپوري کې دی او الپوري هسپتال هغه کې زیات نه زیات د لس کسانو د 12 کسانو د بسترې انتظام نه پکې، د مریضانو انتظام نه پکې. دا غوته چې کوم نږدې هسپتال دی نه هغه د خوځښیل دی چې په خوځښیل کې کم از کم د 40 کسانو 50 کسانو کېدی شي، خو څنګه خوځښیل کې هم د کرفیانو د وجه هلته پورا انتظامات نشته.
د پاکستان د مشرانو جرګې غړی سناتور راحت حسین د شانګلی سیمې سره تړاو لري. نوموړی د دې چاودنې په اړه وایي،
شانګلی یو داسې علاقه ده چې دا یو پرامن او د اپریشن په دور کې هم په شانګله کې هم هغه شانې بدامنی نه وه چې کوم په سوات کې یا په دیر کې یا په نورو علاقو کې وه، ځکه د شانګلی خلک دا انتهایي مذهب سره وابسته خلک دی. خو یو دا خبره ده چې داسې حرکتونه نه د اسلام سره تعلق ساتي او نه په دې باندې د اسلام راځي، بلکې دا د اسلام د بدنامۍ او د دین د بدنامۍ یو سبب ګرځېدلی شي.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د چاودنو، ځانمرګو بریدونو او تروریستي پیښو لړۍ یو وار بیا پیل شوې ده. د اکتوبر په 9 نیټه د پیښور په خیبر بازار کې د یوې ځانمرګي حملې په ترڅ کې 150 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د شنبې په ورځ 9 تنه وسلوال په راولپنډۍ ښار کې د پاکستان د فوج مرکزي قوماندانۍ ته ننوتلي وو، چې ځینو یې د یک شنبې تر سهاره د پاکستان د فوج 30 مامورین یرغمل نیولي وو. د وزیر څارونکي وایي د حکیم الله مسعود په مشرۍ کې د پاکستان د طالبانو غورځنګ په دې وروستیو کې بیا منظم شوی، او مخکې تر دې چې د پاکستان فوج په وزیرستان کې عملیات پیل کړي، دوی هر ورځ د پاکستان په یوه برخه کې بمی چاودنه یا ځانوژونکي حمله کوي.
د پاکستان د ازادي راډیو خبریالو چې د سوات درې په شانګله سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه راپور راکاو، وروستي راپورونه وایي چې په دې چاودنه کې له 30 زیات کسان وژل شوي دي. او اوس هم زما سیمه زما مینه پروګرام خبرېدو ته چمتو ده.
زما سیمه زما مینه وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی.
د ازادي راډیو عزتمنو اورېدونکو، د دې اونۍ خبرونې ته ښه راغلئ. نن د هیواد په شمال کې له بلخ ولایت څخه لیدنه کوو، او هلته د خلم په ولسوالۍ کې چې تاش قرغن هم ورته ویل کېږي، له ښاغلي محمد هاشم سره د اسماعیل خیل په کلي کې تم کېږو. او د دې کلي په اړه چې د نوموړي په وینا په کنده کې د خواجه برهان افغاني په نوم هم یاد شوی دی، هغه په زړه پورې معلومات اورو چې زموږ له سیمه ییز خبریال سره یې شریک کړي دي. د اسماعیل خیلو د کلي شاوخوا دغه سیمه او کلی پراته دي.
اصلا تقریبا د منګ په همسایه توپ کې په نام دی گذر سرنګ سابقه خلک دی چې بیگ خیل سابقه راغلی دی د بخارا نه، غرب نام دغه گذر سرنګ ده، او شمال نن چې منګ ده په نام دی چلدوز یو کلی ده چې غازی آباد هم جوار ده، او جنوبا نه منګ خاطر رونه دی په نام دی تکازر لالازر چې هلته سر ګلونه همیشه په حال دی بهر په نومو کې، او شرقند منګ حجلی او شیدان سی سابقه تاریخی تقریبا عبادت تاریخی است کې پرتی.
خغله هاشم وای چې د د سیمه په هواره او د غره په لمن کې پرته ده، چې د تکزار او قرونه نومیږي، او د دغه قرونو څخه د اوبوچینی هم راوځي. د کلی خلک د اوبو له همدغو چینو څخه په کرکیله کې استفاده کوي.
لایمن ځکه چې په نن دی ګنده باغات یا دیګي جنوبن د هم ځکه ټولې په سنگلخ دی غره کې پروت، گرچه هغه سیمه کې سیمه پراتی مونږ له یو چمنه ته اوبو له سیاد راځي، او د خلکو کفایت نه کی چې ډیره ښه چشمه ده، نور اوبو د غره نه مونږ ته نه راځي. نور چشمه سي قبل نو سابقه خلکو لغه نه استفاده کول، مالدار نو هغه چشمه اوس پولې نه بینت للی دي په نورو د شرایط چې چای ورسینه ده کړې، ولې مخکې په غرو کې چې چشمه ستو وبسته دا اوس مونږ مالداران چې په خوشتو کې خیرابات کې ګرد مالداری لري، ګرد اوبو او ضرورت مالداری له موږ چشمه د خوشتو کې استفاده کوي.
زمن او دیدونکو، محمد هاشم وای د اسماعیل خیلو کله چې شوخوا 8 یا 9 کیلومتره د خلم له خار څخه وټن لري، زر کور پکې ژوند کوي، او لکه درې سره تنه نفوس لري. نو موړه د خپل کلی د بچی تسمی په حق له دا سوي
مونږ په قوم باندې اسماعیل خیلو، او دا یو رجشل لري چې مونږ سپینګری خلک په وخت د شورشو سابقه کې چې ولایت میدان وردګ ده مونږ له غزه ماجرسي راغلي و دلته زول مونږ ته چې مهرباني سوي ده په وخت وزیر محمد ګل خان کې د همځکه هغه سړي مونږ ته دا قواله هم ذکر کړې چې همځکه مونږ غصب کړې نه ده، دولتي هم ذکر دي، او په دې خاطر چې مونږ یې همځکه نه دي غصب کړې، او مونږ کمترین اوبه چې لرو اخرترین خلک یو په سعودي اوبو مونږ ته رسیږي.
د رنگارنگ غټولو د خپل کولانو ترڅنګ چې په طبي ډول د تکزار د غرونو په لمن کې سر راپورته کوي. نور خودروی بوټي هم ترلاسه کیږي چې د سیمې د اوسیدونکو په باور که دولتي مقامات او په ځانګړي ډول د کرنې وزارت د دغو بوټو ښه ساتنه او روزنه وکړي، نو ممکن چې له حاصلاتو یې هم خلکو او هم دولت ته زیاته ګټه ورسیږي او ډیره ښه عایداتي منبع به هم وي. د دغو خودروی بوټو په اړه به د اسماعیل خیلو د کلي د اوسیدونکي څرګندونې واورو.
په ګرد افغانستان کې سیدا بعضې نباتات خودروی دي او په درد جامع خوري، په سطح ملي او بین المللي د ارزش لري. موږ تقاضا دا ده چې دا ارزشمند بوټی نه باید په افغانستان کې ورک سي. د هنج په مورد کې باید موږ سره کومک وکړي چې دا بوټی هر کال یو استفاده کوي. بعضې خلک نافهمیده دا بوټی شکوي ولې تکثیر کیږي نه. په آینده کې به افغانستان په همدې مشکل مواجه که اوس خلکو تریاکو ته مخ راوړی ده یا نور بوټي کری قاچاق استفاده کوي. ایدی ارزش ایدی قیمت نسبت له تریاکو له پوډرو ډیر پورته ده. یو کیلو مصادف دی یو کیلو تریاکو نه پورته ده کم نه. وختي که جامع جهانی او حکومت او نور دونران غواړي چې افغانستان سره کومک وکړي، چې دیقانان او بزګرو د نور خلکو ته کومک وسي، نو اولین کار دا ده چې په تکثیر د پستې کې او تکثیر د هنج کې باید خلکو سره همکاري وکړي. دا کوم معیاري وخت نه لري. کولی سي سي دې تخم په پسرلي کې راټول کړي او دې ته تکثیر ورکړي په مني کې، ډېر ښه نتیجه ورکړي. او دغه په سابقه خلکو سپینګیرو خلکو تجسس او زحمت کشي وسي اوس موږ تاسې ثمره د هنج
په اسماعیل خیلو کې د دې پروګرام میلمه محمد هاشم د این جی بوټي په اړه وویل چې دلته ډیره پیدا کیږي. ښاغلی هاشم په دې اندېښمن دی چې اوسې په سیمه کې د این جی تولیدات مخ په کمیدو دي، خو دا چې لامل یې څه دی نوموړی داسې په ګوته کوي.
اساسي عمل دا چې یو تعداد غیر مسلکي کسان چې تجربه نه لري په دې کې هغه بوټي دي قطع کوي، گرچه دا خو خود روی دا پخپل راشنکی. نو لغنا چه دیکی که چوک نیسی دا تا وقتی شیر دا هنجا منگ سکالی و هون نیشتر وحی کال تا دا بوتای نراشن کی دا لبای نزی. نو وقتی سی لبای نزی ایدی پا چند کسی و لغنا تخم اخلی اقا باید تکثیر که سی استفاده و سیدی.
په خوابه په شمال سیمو کې پسته د غیر مسلکي کسانو لخوا تولیده او کله ناکله به د پستو د ټولولو په مهال خپل منځي شخړې او نښتې هم کېدې. له محمد هاشم څخه مو د پستو د فصل د ټولولو د څرنګوالي په هکله پوښتنه کړې چې وای دولت اوس ورته ځینې تدابیر نیولې دي او زیاتوي
فلحال حکومت داسې یو طرزالعمل پیاده کړی دی چې مخکې له دې چې په غوره کې وشنه یي نو یو څه محافظین تعینه کوي چې خلک غیر قانوني پټه نه کړي، غلا یې ونه کړي. نو بیا په همدغه ریاست په 15مه او په 16مه باندې تقریبا حکومت رسمي خلکو ته اعلان کوي چې کولی شي تاسیس پستې نه استفاده وکړي. عام خلک ورځي څوک چې توانمند دي په هغه کې کوم بندیز نشته، مشکل نشته. ایمنګ نظر دا ده چې کدا پسته په شکل دی اساسي وارسي وسي وساتل سي او لغنه سم استفاده وسي په شکل دی قرنټین سي، لغنه په ګټه دی افغانستان د عام خلکو په ګټه.
خلم ولسوالۍ د اسماعیل خیلو په کلی کې زمونږ کوربه محمد هاشم وایي چې د ده د سیمې خلک په کرنا او مالداري بوختي او زیاتوي که څه هم څو کلونو وچکالیو د دوی کرکیلې ته لکه د هېواد د نورو سیمو په څیر هم زیات زیان اړولی دی، خو دوی په دې لر کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي او همدغه کار یې خپل کړی دی. دا چې د دې کلي زیاتره خلک په کرنه بوختي، ښاغلی هاشم د ده د کلي د کرنیزو پیداوارو په اړه پوښتنه ده. دی وایي
موږ په للمی مځکه کې چې په غرو کې دي ښه پسته لري چې همیشه خلکو وشکه خوشحاله دي، حتی خارج بازارو ته یې لیږي. ښه زیره لرو چې په خاطر د خارج ته صادره کیږي او کوی زیره ده چې په سطح افغانستان خمچینه ده. نو بیا سې هنج لرو چې دا په طبابت کې په ګرد دنیا کې ډیر رول لري او همیشه خلک ترې استفاده کوي. او په هوی مځکو کې موږ زیات غنم او کاروبار کوو، نخود دی، زغر دی، پخته ده، دغه پیداوار دی او همیشه مالداری له طریقه دوی وړې بازار ته عرضه کوي.
محمد د خلم د تکزار د غرونو په لمن کې د اسماعیل خیلو په کلی کلی کې د دوغو یا د شوبیو پیداوارو ترڅنګ خټکی او هندوانې هم ډېر ښه حاصلات ورکوي. او زموږ کوربه محمد هاشم وایي هغه مهال چې اوبه ښې ډېرې وي نو دا دواړه مېوې هم ډېرې خوندورې وي. او د خپل کلي د خلکو په ځانګړې توګه د اخترونو او دودونو په هکله هم داسې څرګندونې لري.
څنګه چې نور خلکونه اختر لمانځي دویم په هغه خو یو شرایط ښه درلوده چې هغه چا به چې صدقه او خیرات درلوده په درې ورځو د اختر کې به دوه وخته درې وخته ډوډۍ کولی او خلک به هغه جمعاتونه په خپل خیراتو کې سیمول. نور ښه هغه دا ده چې په وخت ملي ورځو کې و عنعنوي ورځو کې بسکشي ته دوی ډېره علاقه لري، دوی بسکشي کار کوي. او نور رسم و عنعنات دا ده چې ایوادن مسائل دي څنګه چې شریعت اسلام کې خلکو ته ارزښ خیله سوی لامغه نه دوی استفاده کوي. خو اس په خارو کې دي په هغه شکل دي دوی په حساب دي ملي انانو باندې عمل کوي. په سابق کې اوس خو موټر پیدا سی مخ کې سی موټر نو خلکو به وځي واده کاوال به د ناوې کور ته رایبار ورته سپینګیر وو مشران به ورتله سیاسري به ورتله بیا به نو غو یو رښتکی ورکوله په نام دې سي دا وړو کوي دسمال د بیا به دوی خلکو چې څنګه وړو کوي دسمال اخیسته ټوپکو چریانو په ویډز کوله خوشحالي به کوله بیا به نو دوی څه کول بیا به نو غټه کوزه کوله بیا به دا کوزه سره وک خیخان به سره یو ځای سو بیا به نو خلکو ته ډوډۍ ورکوله عزت به کوو دو طرفه. پس لغه سي په خاطر سي دا دوه فامیل سره خیخي کړي سره یو تربل خب بلات سي وی پیزنی بیا به یو بل ته میهمانی کوله دوی به دعوتول په خاطر دې سي دوی احترام او سي عزت وسي بیا به یو څه کالی انتقال لونګي چپن یو بل ته سره تحفه ورکوله. هم شکل په واده کې به هم همدا کار کوو بیا به نو څنګه چې کورته ناوې راوسته په حسب راسپروله هغه وخت کې اسونو کورته به چیراوسته اولین کار دی خسر داو چې باید ناوې له خوا چې څوک ورته راتل سي دي روی نمایکی ورکه یا غبر که جیز ورکه سی چی ورکه بیا باغه خسر لخوا یا دی لیورو لخوا یا چی توفه ناوی تورکه در پس لغه باید ها کزوال کورت تر وو برزو پوره ناوی دی زوم کره پاتی که در بعد لن وو برزو بیا پلار و مور خواهش که سی ایمون لور پایوازی و که کورتی رو تقریبا دا خبر ایمون که پا نور و خلکو که کرونه کمس داری واجی دوی چې د سبا پایوازی کوي سبا یې هغه د شاکانی ورته وي تخچمي ورته وي دمونږ په وطن کې تخچمي نهسته دمونږ په سیمه کې هم بدبختانه چې د همسایګان هم چې څنګ کې دي هغو ولورونه ډېر پورته دي تاثیر یې مونږ په خلکو هم کړی ده ولې په موجودیت د سپینګیرو مشرانو خو هغو نه بار چې په نورو ترکمنو په نورو ملیتو کې ده دمونږ په خلکو کې کم ده دغونه ډېر نه ده دمونږ خلک تقریبا نورو خلکو سره هم خیخي لري دا مشکل نه ده دا ایمون په خلکو کې رواج ده.
د اسماعیل خیلو د کلی اوسیدونکي د خپلو پخوانیو دودونو له مخې د خوښیو او ودونو په محل تل ډول ته اتڼونه کوي. دا چې داسې دود هم په دې سیمه کې شته چې د هیواد د نورو سیمو له دودونو سره توپیر ولري محمد هاشم وایي هو خو څو کلونو ناامنیو د دوی د سیمې ځینې دودونه هم اغیزمن کړي دي. او د خپل یو دود بسکشي لوبې په هکله وایي چې دا لوبه ډېر سل په اخترونو او نوي کال کې ترسره کیږي.
بسکشي همیشه کوي په اخترو کې دا دوی ملي عنعنه ده چې کینه استفاده کوي. په خپل په تاشقرغان کې انشاءالله یو ټیم د بسکشي موجود ده چې همیشه په نورو ولایتو کې خلکو سره مسابقې کوي او همیشه برای لاسته راوړی ده او خپل آسونه تربیه کوي. همیشه په وخت د دوه اخترو کې درې ورځې بسکشي دا نوروز جنډی کې په دې وخت کې خلک ملي ورځ لري په دې وخت کې بسکشي کوي او جشن ازادي د افغانستان څخه د په وخت کې هم دوی استفاده کوي. نور په هر جمعه کې چې چا علاقه مندي او مخکې پلان نیسي بیا دوی بسکشي تقریبا په ودو کابل شتر جنگي په دوی کې رواج د سیوخان لري مالدار دي تقریبا د ګرد تشکران حتی نظر سمندان باندې بسکشي شیرازي کوي.
سربیره پر دې چې د اسماعیل خیلو د کلی ځوانان تر ټولو زیات د بسکشۍ له لوبې سره لیوالتیا لري خو د دې ترڅنګ دوی یوه بله ملي عنعنه هم لري چې توپ ډنډه او خوسی ورته وایي.
د بلخ ولایت د خلم ولسوالۍ د اسماعیل خیلو په کلی کې ډېر لوی لوی جوماتونه هم شته چې تاریخي قدامت هم لري. د دغو جوماتونو او تاریخي آثارو د څرنګوالي په اړه یو ځل بیا هم زموږ کلی کې
تقریبا 15 جومات دي، چې درې جومات یې جامع جوماتونه دي، او په دا وسط کلی کې چې جومات په دې کې نظر پتی فیلی شرائط باندې اختر منظم کی جمعې منظم کی ول اصلی مدرسه چې بنام دی غټه مدرسه د پخلم کې او خلکو سابق اتفاق درلودارامي و دی جمعې منځ ممال تک او دی اختر منځونه ممال تک ول ولسوال کوم شران ټول و عمل اشتراک ډیره غټه مدرسه ده چې تقریبا قدامت به لسلی او سلو ټول نه پورته یو کم نه په تشکرغان کې تقریبا څو غټ سابقه بدادی چې شهر بانو ده کونه خلم ده بالای سار ده سی سابقه پادشایان آلته زون کرده ده باغ جانامه ده سی عمله نمونگو تا سی کولی سو زونده ی آغا سا هم مشاهده کسی و سی و دفتر را غلی ترمیمه ی و جوری او نور پا خلم که تقریبا سابقه بیداد چی دی پنام دی چطرابات یا خار ده چی بیخیل خار رو لندی وسته او هیچ سکوقت توجه نکی پا دغ مورد کسی اغه سابقه ای چنگیز په وخت کې خار تخریب شوی ده هلت نو څوک تللی چې هغه ولټي او نه حابیتات پکې سکیدي.
د بلخ ولایت په خلم او ولسوالۍ کې مو د اسماعیل خیلو د کلی په اړه ځینې معلومات واوریدل. ډېرو درنو دوستانو که راتلونکې اونۍ هم راسره پاتې شئ او هم دا پروګرام بیا هم واورئ، نو په دغه سیمه کې به د چردستان او همداراز د چتر بازار په اړه معلومات درکړو. تر بلې اونۍ مو په پاک الله سپارم.